سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
سلامونه درنو اوریدونکو اجملاندې ماو دي ازادي رادیو په دې غرمني خبري خبرونه پی یو ستوديو کې مو هرکلی کوم پاموکړی د دې سات مهمو خبرونه ته مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولي صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شوی د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویل چې د پیښې پاړه څېړنې پیل کړي په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویل چې نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسان لوري په مرموز ډول وژل شوی مولوي سردار ولي صاحب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دیني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی او زرګونه شاګردان یې درلودل د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د تیر 2021 کال جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپل مینو بیسه شوي د سازمان په خپل یو تازه خبر کړي ریپورت کې ویلي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بیځایه شو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبر تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکي نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دا پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه شنبه پورز زیارت سیمه ته چیر متختول شوې ده په سیمه کې سرچینو ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې هلته وسلوال پر سرک ولاړوي موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولې او پوښیو دي چې د پوځي افسر دی لازان سره یې بیولې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي دا د تړون په اړه ویل شوی چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګیدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورن کړ چې په سلګونو زره اوکراینانی د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي انټونی بلینکن وایي چې لاټکل سره سم روسیې له 900 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته ولیدي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي ښاغلي بلینکن پرون په خبره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنیوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل په وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه باندې نور تفصیل ولرو چې په کابل کې یو مشهور سلفي دینی عالم وشل شوی دی همدارنګه د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 کال اپریل پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بیځایه شوي لدی سره د هغه افغانانو شمیر چې دا مهال په افغانستان کې کورنۍ بیځایه شوې دي تر 6 میلیونو اوړي همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو موسساتو غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې نړېدلي پل بیرته په اساسي توګه ورغی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهم نمایه کې نور بسته پروګرام لرو نن د افغان نجونو د مکتب ته نتلو 300 ورځې پوره شوې په نور بسته خبرونه کې به پر دې موضوع باندې او دا چې د نجونو د ښوونځیو نه پاتې کېدل به پراتلونکي کې څه اغیزې ولري بحث کیږي
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غوږی او د زموږ غرمنۍ خبری مجله پی اف سټډیو ده د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بیځایه شوي دي د سازمان په خپل یو تازه خبر کړي ریپورت کې ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بیځایه شو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي نور تفصیل زما د همکارۍ په ریپورت کې اورو
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وای تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه لري چې زون پکې وکړي.
حکومت دې راته کومک کې جوړ دې کې راته زې دې راته راکې زه د پروسه کال را سره مې په دلته چا بل حکومت لو مې دلته سرک په غاړه سومر پراتو آل ته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سره ست نه د سرک کې را سره دلته پروت د خله په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیښو
کورونا الله سوار کړی دی د وبو زیر مې الله سوار کړی دی.
مجنون د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مندې چې د ژوند د سخت ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنۍ توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلي دي یا تروسه راځي تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسېدلې، ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کورونا له لاسه ورکړي دي، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي، د باران د پټېدو امکان نشته،
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.7 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډی ټی ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د می تر میاشت پورې څه باندې 15.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري، 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي، 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیر شپه په کابل کې وشل شوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لوري په مرموز ډول وشل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دې رپورت ته.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وژل شوی استاد او مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب د جنازې مراسم د ختیځ ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستي وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
شیخ سردار ولی د شهادت د قضیې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تیر شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومې شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولې په شهادت رسېدلې او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسم وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون مسپخین په شهادت باندې رسیدلې او البته موږ لس بجې په خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسیدلې او دشمن ورته د ملما او د دوست په شکل باندې راغلی او نور علم او معاملات او تفصيلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وی نوموړي په ننګرهار کې د دینی زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوګیانې ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دینی علومو علماو په ځنګړي ډول په قران او احادیثو کې پراخیز ذکري کړی وي. د ښاغلی ساقه پاړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړي وانډ نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو وختونو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علما او د شورا و رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
و مورید الچی په کابل کې مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیر شپه په مرموز ډول وژل شو دی. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي. نن ټیک درې سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورتنجونو لپاره ښوونځي تړلې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پایل کې اعلان وکړ چې دا ښوونځي د مشرتابه له حکم سره سم تر دویم امر بند دي، خو د څو میاشتو په تیریدو د دویم اعلان کوم څه رقم نه لګیږي. دغه دریز افغان جونې زده کوونکي ناهیله کړي دي او وایي تعلیم یې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، زموږ همکار اسد الله لودین ته ویلي
دا لاس میاشتې شوي چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نه شته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي خو مکتب ته څوک لاړ نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینري خیال مدرلوده، د خون کې خیال مدرلوده، یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته لایو. فزیک سره مې ډېره علاقه وه او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ زره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ زیات سوزه که دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې و، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا او معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي.
فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دا زموږ له همکار سره پر خونځیو باندې خبرې کولې او په دې باندې اندېښمن ښکاري چې له تیرو لس میاشتو راهیسې خونځي تړلې دي او دوی پرته له کوم واضح هدف او همدارنګه هیلې پاتې دي. تاسو موږ غږ له ساده راډیو نه اورئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوی دی چې په منځني ختیځ کې د سبا د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل له صدر اعظم یایر لاپټ سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوري چارواکي خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرائیل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. د چارواکي وویل دا اعلامیه ډېره مهمه ده. په دې کې شمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ داسې هڅې وکړي چې اسرائیل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته د اسرائیل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا دی بنن د اسرائیل صدر اعظم یایر لاپټ سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویلي دی چې دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر بارک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې تړون څخه بهر شو او ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګری هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیځ ترمن د دې تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره پرلپسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمينه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحده ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چیرته اړتیا وه، د په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او سمڅو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونوي ډیر ژر په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستانی تولیدات یو ګډ نندارتون پرانستل شي. د خونی پیو خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلاوی له پاکستانی لوري سره دغه نندارتون او یو شمیر نورو سوداګریزو مسایلو پاړه تیر ورځ نو وخت په کابل کې ناشته کړي. د خونی په حواله دوړ خو د پاکستان د خونو فدراسیون او د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونی د ګډو تخنیکی همکاري او د چيات نندارتون له هر پلو ډیرخه او د دوړو هیوادونو د سوداګرو په پاره کډون سره تر سره شي خبري کړي. خو په خبر پاڼه کې دغه نندارتون د نیټه او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا ناشته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې وخت نا وخت د ستونزو راپورونه ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په مشهد افغانستان باندې د یوه خبر پاڼه په خبرولو سره بیا ځلې لټولو هغو کسانو چې د فوریکس اپلیکیشن لاره د پیسو انلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړي چې له دې وروسته په انلاین بڼه دغه معاملې تر سره څارنه کړي. دغه بانک ویلی سره لدی چې دغه اپلیکیشن لاره د پولی راکړه ورکړه په تړاو دوه ونې وړاندې بانک خبر پاڼه خبره کړي، خو اوس هم په ځینو ولایتونو کې دغه چاره ترسره کیږي. د افغانستان بانک ویلی دوی هڅه کوي چې دغه غیر قانوني کړنې د مخنیوي په موخه کسان تر پیژندنې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمتونه له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس او دې ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار ګرم شوی دی. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 15 پېته پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 29 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1.35 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.99 افغانۍ.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، اقتصادي خبرونه مو اوریدل.
له خبرونو ور اخوا
کله خبری مسایلو دی خواره شو، بیا هم په خبری مسایلو پورې اړوند نړیوالې رسنۍ لرو. ملالی بشیر یو شمیر نړیوالو رسنیو ته کتنه کړې ده او وګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
لانگ وار ژورنال مجلې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومتي ډلو لخوا د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت پر ضد له تاوتریخوالي ډک مخالفت ملاتړ نه کوي. لانگ وار ژورنال زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له ټولو شکلو غاړو غوښتي چې له یو بل سره خبرې وکړي. د لانگ وار ژورنال د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د فارن ډیسک په نوم یوې مجلې د پښتنې په ځواب کې ویلي چې موږ د تاوتریخوالي زیاتېدو شاهدان یو او له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امکان تر حده همکاري وکړي. دا یوازینۍ لاره ده چې افغانستان کولای سي له ډیرو ازموینو سره مبارزه وکړي. لانگ وار ژورنال لیکلي خو دا به د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اغیزمنتیا محدود کړي او په افغانستان کې میشتې ډلې لکه د القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو د څارنې او بریدونو لپاره به د امریکا د پوځ او استخباراتو د ټولنې وړتیا کمه کړي. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ډلو لکه ملي مقاومت جبهه، د افغانستان د ازادي جبهه او نورو ډلو په دې ورستیو کې د پنشیر، بغلان او پروان په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې پر طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ بیا په خپل آنلاین خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د منځني شونځي او د نجونو د لیسول تړلو 300 ورځې تیرېدو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت تر رسیدو یو میاشت وروسته طالبانو د هلکانو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو امر وکړ، خو د نجونو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو یادونه ونه کړه. هیومن رائټس واچ زیاتوی چې د طالبانو دغه اقدام تر شپږم ټولګي پورې د انجونو پر زده کړو د بندیز په توګه تعبیر شوی او دا چې ورسته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د انجونو منځني شونځي د بیا پرانستلو اجازه ورکړه، خو منځني او عالی شونځي لا تړلی پاتې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د مارچ په 28 نیټه طالبانو ژمنه وکړه چې شونځي به د مارچ په 28 پرانیزي، خو په هغه ورځ د انجونو لیسې تړلی پاتې شوې او انجونی په اوښکو خپل کورونو ته ستنې شوې. د شپږم ټولګي څخه پورته انجونی اوس هم له زده کړو بې برخې پاتې دي.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د یو کلی خلک د غلطه د نړیدلې پل د بیرته رغیدو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې کیبلی پل بیرته ورغوي. د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلی کیبلی پل دیرش کلی د علي آباد پر ښار سربیره د کندز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یو اوسیدونکي قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه کمه مرته ډیر مشکل جوړي کده پل جو خراب وي نمور مدام راځونی مشفه بدلته ولاړو اکثره ته د وخت راغلی چې مریض پر دی غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چار درې باندې زو سایه مندیر د ولایت زو نو دا شخصي ایلابا سید چې موجود دی پل مرته جوړي دا مرته خو ډیر به ترنه کار دی
د خلکو په وینا دغه پل وکاله وړاندې د جګړو پر مهال د ځای پر ځای شوی ماین د انفجار له امله په بشپړ توګه تخریب شو او اوس خلک د سیند پورې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي. د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب آغا میر وایي
سبا مشکلات مواجه استن کی سبا مردمات ری بیر کی میشه یی د افغانی
زموش خلک ګلډی رستوند سره مخ دی اوس د کشتی سشتن هم لار نه پر څه خلاص افغانی او له موټر څخه 500 افغانی اخلي او لسین څخه پوری باسي موجه د اسلامي امارات څخه وښتنه کوي چې زموش پول بیر ته ورغوي ترڅو د خلکو ستونزي هواري سي.
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د دیرش کلو خلک تګ راتګ کوي. د دغه ولسوالۍ یو وسیدونکو محیب الله په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
پل خراب شوه تخریب شد دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو. دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي. د دې پل تخریبېدو له امله اوس موږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولي.
د علی آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
دغه پل تقریبا څه زیات اوه کاله کېږي چې د جنګو له اثره تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د سیمې د وسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلی پل یوه نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو اوه کاله وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه اوس هم ستاسو پیغامونه ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ترغلي سوې راخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې روغ او خوشاله به وي. زه ازادي راډیو ته دا میسج پیګم چې په خصوص ولایت کې د نرخونو کوم ومنه کنه چې د خل ور شوی دی د اوس وخت کې د سونتو په بخه کې ډیزل ګیس همدا شو نور به خیزر ور شوی دی. اسلامي مراد نو وختونه چې باید د ریټونه د ټیک دی کور چې ته موږ پر چوین دی شوی دی چې ګورو پر چارج کې پر چوین دی شوی دی باید پر چوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیزر د پیسې فرکیږي باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څه پیسې نشته وسره په دې اړه باید اسلامي مراد غور وکړي دا پیغام ته باید پوښتنه ډیره مننه والسلام.
سلامونه نیکه هله درنښه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځه عبد السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاوله په دا سړک سړي دا ډیر زیات سره خراب دی. زما لوړ پوره چارواکو دا غوښتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مرزان سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولای.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو د مرستو د توزیع مو د ورغان بل ورغان تلاستي بل مللي ورغان تلاسر کړي وای یا مړي بل چا تلاسر کړي وای دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي. د طالبان او داسې وجه طبقه د عسکري تر ولسوال وجه دی ولسوال تر عسكر وجه دی ولسوالي تر ولسوال وجه دی ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کور پورې وي سپه ولا کې در کور ورته رسیدي. یو ورور طالبي یو ملکی چا طالب په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور ونی ور دا داسې وږي خلک یو داسې وږو خلکو په لاس کې دی دا واک. نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې وامه ولیدل، وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی.